السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهید ماسپخین درې بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د جون 14 نیټه د ظفر خان اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. خو روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه پر غنې حملرو او ریدل یې مه هیروي. خو د دغه وړاندې زموږ د همکار ظفر خان نه خبرونه وو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په رزمکی کې دونکو جلسه ځنډه ولیده. د پاکستان پوځ د افغان چارواکو سره د خپل مشر جنرال قمر جاوید باجوا وروستي ملاقاتونه د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره ګټور بلل دي. او شمالي کوریا وایي امریکا ورسره سلا شوي چې شمالي کوریا به په تدریجي ډول غیر جوهري کیږي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای په رزمک کې د اختر په درېمه پلان شوی خپل جلسي ځنډه ولیده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12مه مشال رډیو ته ویل چې دا کار یې د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې. نوموړي زیاته کړه چې واده ورسره شوی و چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی ټول غړي خوشي شي.
پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوی دي، که په اسلام آباد کې نیول شوی دي، که په میرلی کې نیول شوی دي، دا ټول وزیر دي. نور مزید چې کومې خبرې دي، مزید چې کوم مذاکرات دي، زموږ په دفتر نه پس 23 جون باندې په پېښور کې کیږي.
محسن داوړ وایي امنیتي ادارو د دوی خوښه 50 ملاتړي نیولي دي. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده. خو د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته د دې پخلی کړی و چې هلته یې د پښتون ژغورنې غورځنګ 30 کسان نیولي او د ریاست ضد فعالیت کولو مقدمه یې ورباندې درج کړي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي پلان لري چې د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ستنېدل به د اختر وروسته پیل کړي. په دې اړه د دې ادارې اسیسټنټ ډایرکټر عادل ظهور د جون په 12مه مشال رډیو ته وویل چې خواوشا 1100 رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 20مې څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د په خبرات د دې خلکو سره به ځینې مرستې هم کیږي.
کوم چې رجسٹر متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10000 روپۍ او پسې په مت کې اے ټی ایم په ذریعه 15000 روپۍ ملاویږي. د و پسې چې کوم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کوم ان رجسٹرډ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کوم د و پسې چې کوم آر ایف ایف پرچه دی هغه به ورته ملاو شي.
بلخوا د تیرا کوکی خیلو کډوالو ویلي چې حکومت د ورسره په جګړو او پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي او خوراکي مواد دی ورته ورکړي. د دې خلکو ستنېدل تر هغې وروسته پیلېږي چې د پاکستان پوځ دغلته د خیبر څلور عملیاتو په کولو سره د غذای له وسلوالو پاک اعلان کړی دی. د پاکستان په وزوای کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوا وروستي سفر ډیر ګټور وو. د پوز اما اړیکو څنګه آیس پی آر د جون په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال باجوا د 13 شنبه پر ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله او د امریکایي ځواکونو له مشر جنرال جان نیکولسن سره په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال باجوا ویلي پر ډیورن کرخه د دوی لخوا ازغن تار لګول د دواړو خو د خلکو نه بلکې د وسلوالو د مخنیوي لپاره دی. په همدې حال کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې یې ویلي چې د تیروتنو د پخوانیو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی او پاکستان باید د ترهګرۍ په ضد عملي ګامونه واخلي. د بلوچستان نگران حکومت یو لسکسیزی کابینه پرون ماخام د خپلو وزارتونو سوګند واخیست. په دغو کسانو کې یو میرمن هم شامل ده. د کورنیو چارو صوبایي وزارت عنایت کاسی او د تعلیم وزارت نصر الله خلجی ته ورکړل شوی دی. په پاکستان کې د جولای په 25مه عمومي ټاکنې کیږي او دا نگران حکومت به د نوي حکومت تر راتګ پورې خپل کار پر مخ بیایي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 25مه کېدونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. دې کمیشن نن د جون په 14مه په خپل ویب سایټ خپره کړي بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 16مه دوام لري. د بیان تر مخه که د کوم امیدوار کاغذونه رد شي، هغه کولی شي د جون تر 20مه پورې د دې پریکړې په خلاف اپیل جمع کړي. همداراز که څوک په ټاکنو کې له ودرېدو لاس اخیستل غواړي، هغوی دا کار د دې میاشتې تر 20مه پورې کولی شي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي د 19500 نه د زیاتو کاندیدانو یا امیدوارانو معلومات د څېړنو لپاره د نادرا او احتساب یا نیب ادارو سره شریک شوي دي. دا مشال ریډیو ده. شمالي کوریا وایي چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مرحله وار شکل غیر اټمي یا غیر جوهري کولو بهیر ته سلا شوی دی. په همدې حال کې به دواړه هیوادونه په موازي ډول داسې ګامونه اخلي چې دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. دغه خبرې د شمالي کوریا رسمي خبري اجانس کورین سنټرل نیوز ایجنسۍ خبرې کړې دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه وکتل. که د شمالي کوریا دا خبره سمه وي، نو دا د ډونالډ ټرمپ په هغې دریځ کې نرموالی ښیي چې پخوایي د شمالي کوریا د اټمي پروګرام په بشپړ ډول د له منځه وړلو خبره کړې وه. هغه دا هم ویلي وو چې بندیزونه به هله لرې کېږي چې د غیر اټمي کېدو دا بهیر پوره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه سبا یعنی د جون په 14مه د هند په وړاندې کوي. دا 15 ورځنۍ لوبه د کوربه هیواد په بنګلور کې کیږي. دا د دې وخت خبرونه. اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستې کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.70 روپۍ. یو درهم په 2.45 روپۍ اخیستې کیږي او په 2.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.78 روپۍ اخیستې کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم تود او وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 24، بنو کې 24 او 26 او په کوټه کې 28 او 44 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ د پښتون ژغورن غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان حکومتي جرګې باور ورکړی دی چې نیول شوي غړي به یې خوشي کړل شي. د قدرتی آفتونو د نظم اداره وایي د تیرا راجګل بې کوره شوي بعد وړوکي اختر وروسته خپلو سیمو ته استنوي.
کوم چې رجسٹر متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10,000 روپۍ او پسې په مت کې اے ټی ایم په ذریعه 25,000 روپۍ ملاویږي.
او 19 پروگرام پرګنې کې په بلوچستان کې د هزاره ټولنې د ژوند حال درکو.
د 1999 تر اوسه پورې لا تعداد اته کو نه شوی دی ټارګټ کلینګ د ورځ معمول ده.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومتي جرګې باور ورکړی دی چې نیول شوي غړي به یې خوشي کړل شي. دوی وایي په بدل کې دوی د رسمک جلسه ځنډولې ده. دا له هغې وروسته ده چې تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ حکومتي جرګې ترمنځ په ناسته کې خبرې اترې وشوې. دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نیول شوو کسانو له درج شوو مقدمو سره به څه کېږي، په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومتي جرګې په خواست یا د اختر په درېمه د شمالي وزیرستان په رزمکې کېدونکې جلسه فلحاله ځنډولې ده. د یاد غورځنګ مخکښ محسن داوړ د سه شنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل چې حکومتي جرګې ژمنه ورسره کړې ده چې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول سوي ټول غړي خوشې کوي.
کم زمون ملگری چه دا پاکستان پا گود گود کی نوالی شوی دی که پا لامباد کی نوالی شوی دی که پا میرلی کی نوالی شوی دی دا تول وزگرا پر دی نو ها مزید سکم خبری دی مزید سکم تکراتی زمونگا پا دختر نفس لوشتم جون بانده پا پی خبری دی کی گی
موسین داوړ وویل پښتون ژغورنی غورزنګ د رزمک جلسه یوازې د لپاره ځندولې ده چې نیول سوی ملګری خوشی کړل سي او اختر پر کور تیر کړي. خو پښتنه دا ده چې پر دې کسانو د ریاست ضد فعالیت پر تور ولاړې مقدمه درج کړل سوی دي. له هغوی سره به څه کیږي؟ موسین داوړ په دې اړه وویل په دې خبرو اترو کې شریک د حکومتي جرګې غړي اجمل خان وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې پخلی وکړ چې پښتون ژغورنی غورزنګ د خپلو ملګرو د خوشی کېدو د ژمنې په بدل کې د رزمک جلسه پر شا کړې ده. د پښتون ژغورنی غورزنګ پر دینی ولسو غړو د درج کړل سوو مقدمو نوعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا حکومت به رښتیا هم هغوی خوشی کړي او کنه. اجمل خان وزیر وویل د دوی له حکومت سره خبرې سوي دي او ویل مندي چې دا کسان به خوشی کړل سي.
په اسلام آباد کې د سوکوانه کې د سوکو کمزه کې چې کم نیول شوی دي مختلف نوعیت کیسونه دي او مختلف حالات دي. په هغه کې مونږ انیشیټیو اخیستی دی، مونږ د حکومت سره خبرې شوي دي. انشاءالله تعالی مونږ په الله تعالی باندې مکمل یقین دی چې مونږ به پازیټیو طرف ته روان یو.
د پښتون ژغورنی غورزنګ د غوښتنو په اړه د غورزنګ د استازو او حکومتي جرګې ترمنځ د خبرو اترو لړۍ دوام لري. اجمل خان وزیر او موسین داوړ دواړو ویل چې د دوی ترمنځ به بل ناسته له اختر وروسته د جون میاشتې پر 22 نیټه په پېښور کې ترسره کیږي. پښتون ژغورنی غورزنګ په پاکستان کې د ماورای عدالت کتلونو ورکړل سو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر جنسې د تیرا راجکل سیمې نه بے کوره کړل شوي خلک په د جون له 22 نیټې نه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. بل خوا ځایي خلک غوښتنه کوي حکومت ته دوی ته د شوو تاوانونو معاوضه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي د خیبر د لرې پرتې تیرا راجګل سیمې د کډوالو ستنېدل به د وړوکي اختر نه وروسته پیل شي. چارواکي زیاتوي پوسټ په دې وروستیو کې د خیبر سلور عملیاتو په نتیجه کې راجګل سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. هلته مهم ځایونه په خپله ولکه کې اخیستې دي او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي چې اوس د راجګل کډوال خپلې سیمې ته ستنېدي شي. اف ڈی ایم ای وایي چې د پاسه یو لس سوه رجسٹر او خواوشا 2000 غیر رجسٹر کورنۍ به خپلو کلو ته لیږي او د دوی د ستنېدو عمل به د جون د میاشتې په 22 نیټه پیل شي. په دغه اړه د اف ڈی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل
کوم چې رجسٹرډ متاثرین دي هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 1000 روپۍ او پسې په مت کې ای ټی ایم په ذریعه 25000 روپۍ ملاویږي. د و پسې چې کوم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کوم ان رجسٹرډ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کوم د و پسې چې کوم آر ایف ایف پرچه دی هغه به ورته ملاو شي. چله دي علاقو کې به تر سره دا سروې هم شروع شي.
د تیرا کوکی خیلو یو کډوال طالب جان افریدی وایي باید حکومت دوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیسي او هوارې کړي.
یو وخت مې مو کورونا نو یو یو کور لکونو روپنه جوړیږي کنه ویران شوي ته په بارو کې لګېدلي ته برنو خو کچا پاتې خاټو کنه ته خوړونو ویران کړي ځواني زه راغلی یم په دل دا مو کور نه وو رشته دار سره اوسېدم
دغه سیمې. یو بل مشر برات خان اپریدی وایي د خپلې سیمې په دفاع کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او ډېر ځاني او مالي تاوانونه ورته رسېدلي دي. هغه زیاتوي
کورونا یې واچول ښه حال خو دوی راغلو دوی چې خپلې کډې وړولې چې کله موږ راوړو دې نه هغوی نه پاس چې خپل مرکزونه خپل ځایونه بس کورونا یې وسر بچي وې سره وو ځانوې سره وې مالونه وې سره وو هغه تقریبا کول یو نیم پر ویل دا پروسه ده چې پاکستان هغه هغې نه پاس چې پروایي کړي یا دوه کاله پاس نو هغه جتلي دي.
د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي دوی د 2018 کال د جون په میاشت کې د خیبر سلورم په نوم د راجګل په غرونو کې د وسلوارو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. دا ډیره لری پرته او غریزه سیمه ده او د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کېږي. موږ
دومره اجازه پیش چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ چلل چې کوم دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست مې موږ په خپل ډول چټکري دی پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
اوریدونکو د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د یو راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کوئلې په کارونو کې د 80% کان کیندونکو تعلق د خیبر پختونخوا له شانګلې ضلع سره دی. بلخوا د شانګلې ضلع مدني فعالان وایي چې هر کال د دوی سیمو ته د کان کیندونکو یو شمېر مړي راوړل کیږي چې د کانونو په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې په دغه ضلع کې د هر اړخیز غربت شرح 80% ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د شانګلې ضلع سره تعلق لرونکي مدني فعال عباد الله خان وایي چې د یادې سیمې په سلګونو کسانو د کوئلې په قانونو کې د کار کولو په وخت ژوند د لاسه ورکړی دی.
تقریبا دا په ویک کې یو واقع ضرور کیږي، مطلب مسلسل بیک ټو بیک کال کې تقریبا دغه 300 خلک چې دی هغه د ګرمینو کې وفات کیږي. تقریبا 80% خلک چې کوم پاکستان کې کوئل ماینونو کې کار کوي د کوئلې په ګرمینو کې نو دا د شانګلې سره تعلق لري او د دې غټه وجه دا ده چې دلته ډېر انتهایي غربت دی، د روزګار
په یاد ضلع کې دا مهال د وجلې شوو او معذورو کانکوندونکو تفصیل جمع کوونکی مدني فعال علي باش خان وایي چې په عمومي توګه د ټولې ضلع خو په خاصه توګه د تحصیل الپوری د سلورو یونین کونسلو لکه پیر آباد، ډیری، کوسګنا، اولپوری تقریبا هر کور د یو نه یو غمیزي سره مخ شوه.
دغه یونین کونسل کې په هر دریم کور کې مړ شوی دی د کویلې، او په هر دریم کور کې د کویلې د سینې مریض په کور کې پروت دی. د هر دریم کور کې سپاینل کارډ انجری چې ورته شوی ده هغه مفلوج دی. یو مسله بل هم د موږ سره کېږي، هغه دا چې مړی خو مړی وشو، او دلته کې چې کم انجر شوي دي هغه چې سپاینل کارډ انجری ده ورته شوی ده یا ورته نور څه هډوکي مات شوي دي، هغه چې په کم حال باندې په کور کې پروت دی نو هغه ډیر زیات بدبختی او ډیر زیات بدنصیبه حالات کې هغه پروت دی.
په 2014 کال کې د چراډ په یو کان کې مزدور شوی د دوو بچو پلار 28 کلن حسین علی نه مې وپوښتل چې شانګله کې دا سرګند خبره ده چې د کوئلې په قانونو کې کار کول خطرناک دي، نو بیا ولې دغه خلک دا کار کوي؟ نوموړی وای
دا یو پسمنده هغه ده، او په دې کې داسې روزګار نشته، نو په دې وجه باندې خلک د کولی مزدورۍ لري. په ما باندې د غره داسې یو کاڼی را پرېوتو او په دې ملا ولم هغې سره په ټیم سره زما خو کار پرېښو چې دا په کان دننه کې یم. تقریبا د 16 عمر کې زه کولی مزدورۍ ته تللی.
یو بل کان کندونکی حفیظ الله وایي چې پلار او ورور مې هم په قانونو کې وجلې شوي دي. ما هم د 14 کالو په عمر کې دا کار پیل کړی، اوس مې مور نه پرېږدي.
مور راته دا وایي چې لکه تاسو بدل ته ځانه مزدوري چارې کوئ او رخکته به نه ځئ مزدورۍ له، نو اوس څه به کوو؟ اخر اوس مور مې داسې حالات لتلې ده چې لکه بالکل لیوانۍ حالات لتلې ده. اورې ورور دومره داسې ورور لاړو لکه چې ډېر په کچې عمر کې 22 به هم څه عمر دی که نه، سې سوچ وکړه د 22 ماشوم سوچ وکړه لکه ماشوم بچی له.
خو بلخوا د شانګلې اډیشنل ډیپټي کمشنر طارق محمود وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان بیلابیلو سیمونه د 2 کان کوندو اوسیدونکو مړی شانګلې تراغلی دي او تقریبا هر کال دا تناسب د یو نیم سلونه تر 200 پورې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ڈی پی د 2015 کال د غربت د شری پاړه راپور کې راغلی چې شانګله دله کې 80% ولس د هر اړخیز غربت سره مخ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د دوشنبه په ورځ له مقدمې لاس واخیستې. د سیاسي چارو پوهان وایي د مسلم لیگ نواز ډلې دا شکایت بې ځایه نه دی چې ګواکې دوی د یوې ارادې له مخې په نښه شوي دي. کارپوهان د دې خبرې دلیل دا وړاندې کوي چې مقدمې د نورو سیاسي مشرانو پر ضد هم شته، خو زیاته پاملرنه یوازې د نواز شریف پر ضد روانو مقدمو ته ده. که رښتیا داسې وي نو دا به په واد کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغیز ولري او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي داسې حالت جوړ کړل شوی دی چې په عدالت کې د ځان د دفاع کولو حق هم ورڅخه واخیستل شي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې د پاکستان په احتساب عدالت کې د هغه دفاع کوونکي وکیل خواجه حارث د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې لاس واخیست. هغه ویل تر دومره فشار لاندې کار نسی کولای چې د شنبه یعنی رخصتۍ په ورځ بلا هم عدالت ته ورځي. نواز شریف او د هغه د ګوند مخکشان وای مقدمه د نورو سیاستوالانو پر ضد هم سته، خو دوی د یو پلان له مخې په نشه سوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان هم د نواز شریف او د هغه د ګوند د مخکشانو د اندېښنې او شکایتونه بې ځای نه بولي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی ډاکټر اعجاز خټک وای په ملک کې اوس ډیر خلک داسې ګڼي چې ګواکې د مسلم لیگ نون د بیا واک تر رسیدو د مخنیوي هڅې روانې دي.
دا سرکار کېږي او کافی دا عام پرسپشن دی چې عدالت د ټولو د پاکستان کې کم طاقتور کلاس دی چې کم فیصلې کوونکي خلک دي هغه بشمول عدالت ایدا فیصله کړی دا چې نواز شریف به بیا یا پی ایم ایل ان به حکومت ته نه پرېږدو.
ډاکټر اعجاز خټک وویل د عمران خان په ګډون د نواز شریف پر نورو مخالفینو هم د غلا ترڅنګ یو شمیر نورو مقدمې درج دي، خو هغوی ته د نواز شریف د مقدمو په څیر پاملرنه نه کېدل رښتیا هم پوښتنې راپورته کوي. د سیاسي چارو بل کارپوه طلعت مسعود هم دا خبره تاییدوي چې د نواز شریف پر ضد مقدمې داسې نه دي روانې لکه څنګه چې په کار وي.
سارا ټیلی ویژن وغیرہ جو ہیں
په ټی وی چینلونو او نور څه کې هم د عدالت په څیر خبرې روانې دي. نو لدې ښکاری چې د نواز شریف پر ضد یو تعصب دی او دغه د بدنامول لپاره یو کمپاین دی. دا ضروری ده چې د نواز شریف پر ضد د مقدمه وچلول شي، خو یوازې دغه پر ضد نه بلکې د ټولو پر ضد وچلول شي او داسې د وچلول شي چې رښتیا هم به طرف ښکاره شي.
ډاکټر اعجاز خټک ویل ضروری نه ده چې د جمهوریت ضد هڅې دي بریالۍ سي، خو که بریالۍ سوي نو د په وینا دا بشي نه وي.
داسې لګي چې د الیکشن کې څنګه پلان دي څنګه کولا کامیاب شي او د خپل مرزي ریزلټس راوستې شو، نو دې مطلب دی چې پاکستان کې به یو کنټرول جمهوریت چې کوم خبره کې دا هغه مضبوط شي. کنټرول جمهوریت صرف جمهوریت وي، کنټرول او ان کنټرول خبرې ته جمهوریت نشي ویلی. نه نیمګړی جمهوریت نیم نه وي، جمهوریت وي نو خلکو حکومت وي، چې خلکو حکومت دی نو جمهوریت نه وي.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د تیر کال د جولای پر 13مه لومړی له وزیر اعظم نه اهل وګرځاو او بیا یې د دې لپاره هم نه اهل وګرځاو چې د خپل ګوند مشري وکړي، او اوس یې پر ضد په احتساب عدالت کې درې نورې مقدمې روانې دي. د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار څو ځله په ډاګه کړی دی چې دی د نواز شریف پر ضد مقدمې د چا په فشار نه بلکې له آئین سره سمې پر مخ وړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو راځوي مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سپریم کورټ ته شیخ رشید خلاف درخواست رد کړی او هغه یې اهلا ګرځولې دی چې کولی شي اوس د 2013 کال په عام انتخاباتو کې برخه واخلي. د هغه خلاف په دغه درخواست کې لیکل شوی وو چې په 2013 کال کې د خپلو اساسو په خوندلو کې دروغ ویلي وو. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان سپریم کورټ عوامي مسلم لیگ ګوند مشر شیخ رشید د نااهلۍ د مقدمې فیصله باوروله. عدالت هغه د نااهلۍ درخواست رد کړ او هغه یې اهل وګرځبو. په دغه درې کسیزه بینچ کې جسټس شیخ عظمت سعید، جسټس قاضی عیسی او جسټس سجاد علی شاه شامل وو. دغه درخواست مسلم لیگ انون ګوند یو سیاستوال ملک شکیل اوان دایر کړی وو. په کې دا ویل شوی وو چې د 2013 کال په عام انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره شیخ رشید په خپلو کاغذونو کې خپل جایداد کم خودلی او دروغ یې ویلي. ملک شکیل اوان په 2013 کال کې د شیخ رشید نه وټونه بایللي وو. له دغې وروسته په عدالت کې د هغه خلاف درخواست جمع کړی وو. په دغه درې کسیزه بینچ کې جج قاضی عیسی د فیصلې پر وخت لیکلي چې باید په دې اړه د نورې پلټنې هم وشي او د نورې عدالتي اورېدنې لپاره دې ولیکل شي. خو دوه نورو ججانو هغه په دې کیس کې اهل ګرځولی دی او د هغه خلاف درخواست یې خارج کړی دی. په عدالت کې مخالف وکیل ویلی شیخ رشید په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره په خپلو بینک اکاونټونو کې پیسې او نور جایداد نیم په نیمه کم خوتلې دي. د روان کال د مارچ په 6 نیټه د دغه کیسې بیا اورېدنې پر وخت جج قاضی عیسی ویلی وو چې د پیناما په کیس کې څنګه فیصله مخه تراغلی و باید په نورو داسې مقدمو کې هم دغه فیصلې ته وکتل شي. او ویلی وو که د پیناما په کیس کې داسې فیصله مخه تراتلی شي نو د شیخ رشید په کیس کې بیا ولې نشي کېدی. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پیناما کیس اورېدنې پر مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نااهله اعلان کړ.
د پښتنو ښځو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
او اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. په 400 کې ځایي انتظامی د ښځو لپاره ځانګړی بازار جوړ کړی دی. د بازار پرانیستا د ګل په ورځ وشوه او د ځایي چارواکو اوسیدونکو په وینا یوازې زنانه کولی شي چې په دې بازار کې سوداګانې وکړي. د مشال ریډیو خبریال د بازار د پرانیست په وخت غلطه موجود وو. د چارواکو تر څنګ د ځایي دکاندارانو او اوسیدونکو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د 400 ضلع انتظامیه وایي چې د وړوکي اختر د سوداګانو اخیستو لپاره یې ښځو ته د سهولت په مخه زنانه بازار جوړ کړی دی. تېره شپه په تنګي روډ جوړ شوی د دغې زنانه بازار د پرانستی د دستورې پر مهال مشال ریډیو ته د 400 ضلع ډیپټي کمشنر منتظر خان وویل چې یاد بازار کې به یوازې هغو ښځو ته اجازت وي چې نارینه نه لري او ماشومان ورسره وي.
ګوره یو خو د آیډیا هم چې دا نو دام ډېر عجیبه وه چې یو ځای تاسو داسې مخصوص کوي په هغې کې صرف فیملیز راځي او هغې کې نور څوک نه راځي. او بیا خاص کر چې صدې غو نزه کې چې حالت تاسو داسې مهلا رنج کوي نو مشکلات خو لږ ډېر شته دي. بالکل تاسو خبره ټیک ده. باقی دا به موږ باډي سرچ کوو او بالکل یو سړی به موږ پریدو. باقی دا خبره ټیک ده چې دکانداران دلته میل دي هغه خو هغې خو چینج کېدی نه شي. که فرض که سبا نه وشو خو ښه ده که سبا نه ونه شو نیکسټ ډے به انشاءالله موږ دا دغه کوو چې دوی سره به هم څه کارډ ماړي چې دوی دلته راځي چې دا ښکاري چې دا دکاندار دی.
په دغه بازار کې د امنیت ساتلو د پوښتنې په ځواب کې د 400 ضلع د پولیسو مشر ظهور افریدی وایي چې دا بازار مو د دوه اړخونو د سړو لپاره بند کړی دی. بهر نارینه پولیس ولاړ دي او دننه زنانه پولیس.
په دې سلسله کې تاسو چې څنګه ګورئ چې دواړه طرف ته موږ روډز هم بلاک کړي دي. د پارکینګ لپاره موږ یو سپیشل ځای مختص کړی دی او داغه موږ دواړه طرف ته بلاک کړی دی. او چې د فیملی نه علاوه یو نارینه ته اجازه نشته او د دې سره سره موږ لیډی کانسټیبل هم تعینات کړی دی په مختلفو ځایونو باندې.
د 400 بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر حکیم الله فوجي مشال لیډیو ته وایي ځینې دکانداران اندېښنې لري خو بیا هم موږ به انتظامی سره د دې بازار د کامیابۍ لپاره پوره پوره مرسته کوو.
زموږ د طرفه خو لکه موږ ضلعي حکومت ته دا ویلي دي چې یاره موږ تاسو سره کار کوو او هغې دپاره موږ سټالونه لګوو. لکه نن موږ په دې سنټر میډیا سره نږدې نږدې ولګول.
د 400 یو اوسیدونکي زاهد الله د حکومت لخوا دا یو ښه ګام ګڼي او زیاتوي چې د دې له وجې به ښځو ته ډېر سهولت ترلاسه شي.
کومه دا سټپ چې چت کړی دی انتظامی د اړخ نو د پولیسو نه مشترکه دا زه ستایم او دا ډېر ښه سټپ دی ځکه چې د دې فیملی زیاده دی مخصوص بازار د نشوالي د وجې دا خلک بتلل پیښور ته بتلل یا مردان کم چې کمزې کې مخصوص بازار نه دی. هلته کې به دوی دغه شاپ شاپنگونه کول کدا اختر بو یا دغه شنو شاپنگ زما چې د دې باندې ډېر ښه اثر پوزي
د اختر د سامانونو اخستوله کبله د مهال په بازارونو کې سخت غنه غونه وی چې پکې په خاصه توګه د خزو ډېر وخت ځای کیږي د انتظامی په خبره د دې لوجه باندې د خزو ډېر وخت بچي او هغه به په ډېر عزت دغه بازار کې سودا اخیسته شي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو تغوی اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو اوریدلې مې هیروي د ماسپخین ادرینی مې بجې شوې دي لومړی لړ خبرونه زموږ د همکار ظفر خان اورو
پختون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان پر ازمکه کې د اختر په درېمه پلان شوې جلسه ځنډولې ده د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ پرون مشال رډیو ته ویل دا کار یې د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې هغه زیاته کړه واده ورسره شوې چې د دې په بدل کې به د پختون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول غړي خوشي کړل شي د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي پلان لري د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ستنېدل به له اختر وروسته پیل کړي د دې ادارې مشر چارواکی عادل ظهور پرون مشال رډیو ته ویل چې خواو شای و لسو رجستر او نږدې 2000 غیر رجستر کورنۍ به د جون له 22 خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي د پاکستان پوز کابل ته د خپل مشر جنرال قمر جاوید باجوه ورسته سفر غټور بللې ده د پوز د ماړی کو څنګه ایس پی آر د جون په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال باجوه د 13 شنبه پر ورځ د کابل د دورې په محل لوړ پړو افغان او امریکایي چارواکو سره کتلی او د ترهګرۍ په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکرات په اړه خبرې کړي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 15مه کې دونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده د کمیشن نن په خبر کړي بیان کې ویلي د ارزونه به د جون تر 14مه دوام لري شمالي کوریا وایي د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا په مرحله وار شکل غیر اټمي کولو په بهیر سلا شوې ده په همدې حال کې به دواړه هیوادونه په موازي ډول داسې ګامونه اخلي چې د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه وکتل
او اوریدونکو اوس هم رازو د نړۍ د ګټ ګټنا په خوندورو معلوماتو او فلمی معلوماتو باندې جوړ شوی پروګرام د نړۍ رنگونو ته دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار ګل ایاس جوړوي
دا مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه و منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي دا نور پروگرامونو په شان باندې نه خبرونه کوم درته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړی دي نو لومړی تاسو خبروم چې د فرانس یو هنرمند ابراهیم د لرګي مجسمه کې تر یوې هفته پورې به خپل ځان قید ساتي د لرګي دا مجسمه ابراهیم په خپل جوړه کړی ده د یو غیر ملکی خبري جانس تر مخه شپږ سلويخ کلن فرانسوي هنرمند او انځورګر ابراهیم پونچوت په ځنګل کې د زمري یو لوی مجسمه جوړه کړې وه او په دې کې به خپل ځان ساتي ابراهیم با په دې مجسمه کې غذایی ضرورتونو پوره کولو لپاره وچه غوښه میوه او نور شیزونه ځان سره کیږدي په فرانس کې دا لومړی وار نه دی چې فرانسوي هنرمندان داسې ایڈونچر کوي بلکې د دې مخکې هم داسې دلچسپ او حیرانونکي ایڈونچرز شوي دي د فرانس یو هنرمند د یو ټن وزنی کاڼي دننه تر 3 هفتو پورې خپل ځان قید ساتلی و بیا یو بل کس د بالو په شان لوی مجسمه دننه 10 ورځو پورې خپل ځان قید کړی و د دې ټولو ایڈونچرز یعنی حیرانونکي کارونو مقصد نړۍ ته دا پیغام ورکول دي چې د دوی غیر چاپیر ماحول کې حیات څنګه ژوند کوي او د دوی ضرورت څه دي هنرمندان د دې د لارې خلکو کې شعور را بیداروي چې څنګه نورو مخلوقاتو سره مرسته پکار ده په هالند کې د تازه اوبو تر ټولو لوی او 300 کال قدیم ملغرل په 300,000 یورو نینامی شوی ده دا ملغرل د جاپان یو تجارتي کمپنی اخستې ده په 1975 کال کې له بټاونه ترلاسه شوی ملغرل په آخري وار په 1909 کال کې په امستردام پرل سوسایټي اخستې وه د دې مخکې 1975 کال کې د جرمني یو تاجر دا ملغرل اخستې وه د دې خاصیت دا دی چې دا 300 کاله زوړ دی او د دې ساخت او معیار کې هیڅ بدلون نه دی راغلی د دې وزن 160 ګرام دی او دا 2.5 انچ اوږد دی. د خپل مخصوص ساخت له وجې دې ملغرلې ته اوده زمری هم ویل کیږي. دا د یورپ د شاهي خاندان په ګډون کترین او وتلي کسانو سره وو. د دې یو بله خوبي دا ده چې دا په خپل حالت کې دی. هند سره تعلق لرونکي نیکیش اروڑا ټیکنالوژي په نړۍ کې تر ټولو زیاته تنخواه اخستونکي چیف ایگزیکټیو آفیسر جوړ شوی دی. هغه د پالو آلټو نیټورک نوی مشر دی او کلنی تنخواه 2.8 کروڑ ډالر یعنی تقریبا 8.5 کروڑ هندي روپۍ دی. پالو آلټو د سایبر سیکیورټی کمپنی ده. نیکیش اروڑا د ټیکنالوژي په میدان کې ډیره زیاته تجربه لري. 50 کلن نیکیش اروڑا د اتر پردیش ریاست غازی آباد ښار اوسیدونکی دی. د کینیډا د موبایل او ټیبلیټ کمپنی بلیک بیری د اوږدې مودې وروستو نوی فون معرفي کړی دی. په ځینو ویبپاڼو د نوي بلیک بیری فون تصویران هم خپاره شوي دي. د بلیک بیری K2 ویډیو تیره میاشت خپره شوې وه او کمپنی ویلي و چې نوی ماډل به په جون میاشت کې خرڅ لپاره وړاندې کوي. د بلیک بیری نوی فون کې 2 کیمرې لګېدلې دي. په ټویټر پاڼه خپور شوي تصویران کې داسې ښکاري چې دا سمارټ فون نه بلکې فینګر بورډ لري. بلخوا د ټیکنالوژۍ نشراتي ادارې دی ورچ په خپل راپور کې ویلي دي که څه هم د بلیک بیری نوی فون به اینډراید خدا با په روایتي توګه فینګر کی بورډ په اړوي او په دې میدان کې خپل شناخت برقرار ساتي. دا راپورونه تر مخه د بلیک بیری فون کې نوي او جدید ترین سکیورټی فیچرز کارول شوی دي. د نوي فون 4GB او 6GB ریم به وي او د دې ډیټا گنجائش یعنی د معلوماتو گنجائش به 32 نه واخلي تر 128GB پورې وي. دا نوی فون د کینیډا کمپنی په خپل معرفي کوي نه بلکې د دې لایسنس لرونکي امریکایي او چینی کمپنی TCL به دا فون معرفي کوي. بلیک بیری اخري وخت خپل فون تیر کال د فروری په میاشت کې معرفي کړی وو. د کینیډا دی کمپنی د 2018 کال د سپتمبر په میاشت کې اعلان کړی وو چې د مالی مشکلاتو له وجې نور سمارټ موبایل ټلیفون نه جوړوي. قدمه اودونکو څنګه تاسو معلومه ده چې د فوټبال نړۍ تر ټولو لوی سیالي ورلد کپ په روانه جون میاشت کې په روس کې شروع کیږي. د فوټبال ورلد کپ لپاره ټولې تیاریانی هم مکمل شوې دي. د فوټبال دا نړیواله سیالي 78 کاله مخکې په 1920 کال کې شروع شوې وي. دا سیالي هر 4 کاله پسته کیږي. د 2014 کال د فوټبال نړیوال کپ جرمنی ګټلې وو. د فوټبال نړیوال کپ تر ټولو زیاتې سیالي برازیل 15 بار ګټلې دي. د 2018 کال د فوټبال نړیوال کپ لوبي د جون په 14 په روس کې پیلېږي چې د جولای 15 پورې به دوام لري. په دې سیالو کې ټول د 2 هیوادونو لوبډلې برخې اخلي. د روس په 11 ښارونو کې د فوټبال د سیالۍ به ترسره کیږي. په روان ورلد کپ کې به 3 لوبې ترسره کیږي. د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه به د جولای په 15 په ماسکو کې کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم سولو سٹار وارز سٹوری په لومړي نمبر دی. د سٹار وارز نوی فلم په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر کاروبار ته نږدې شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم ډیډ پول 2 دی چې د 600 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم ایڈریفت په دریم نمبر دی چې د 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ویر دی ویڈنگ په لومړي نمبر دی چې د 45 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم بهاویش جوشی سپر ہیرو په دویم نمبر دی چې 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم فرمانو دی سټوری آف پوکران په دریم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم آپریشن فینالی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په تاریخي قصه جوړ دی. د فلم ډایرکټر کریس واټس دی. په فلم کې د دوی نړیوالې جګړې 15 کاله وروسته د یو نازی قومندان د موندلو او د وژلو قصه ښودل شوې ده. اډلوف هیچمن د یهودانو هولوکاست یعنی نسل کشۍ کې ککړ وو. په دې فلم کې د 1968 کال هغه آپریشن ښودل شوی چې اسرائیلي جاسوسانو په ارجنټینا کې هیچمن ونیولو او په اسرائیل کې پرې مقدمه وچلوله. فلم آپریشن فینالی به په سپتمبر پر میاشت کې نمایش ته فارو وړاندې کیږي.
You have no interest in what I have to say. Unless it confirms what you think you already know. My job was simple. Save the country I love from being destroyed. Is your job any different?
I have a lead on the great enemy of our people.
Adolf Eichmann.
The architect of the final solution?
A
trail went cold in 46. Latest intelligence suggests Buenos Aires.
This guy convinced rabbis to load the trains themselves, and not by force.
د هالیوډ سینما وتیری اداکار ټام کروز فلم میشن امپاسیبل فال اوټ دویم ټریلر خپور شوی دی. دا د میشن امپاسیبل سیریز شپږم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 1999 کال کې نمایشه لپاره وړاندې شوی و. د دې سیریز فلمونه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دي. د میشن امپاسیبل نوی فلم کې نور مشهور اداکارانو هم کار کړی دی. فلم میشن امپاسیبل فال اوټ به د جولای په 20 نمایشه لپاره وړاندې کیږي.
Which way, Benji? Okay, go straight. Straight, straight, straight. Now turn right.
Now?
Yes, go right.
Are you sure?
Yes, sir. No, it's left. Turn left. Sorry, I had the screen lock on. What are you waiting for?
I'm jumping out a window.
Oh, sorry. Good luck.
There cannot be peace without first a great suffering. The greater the suffering, the greater the peace. It's coming. It's coming. And the blood will be on your hand.
You don't understand what you're involved in.
Syria has been infiltrated.
You go rogue, he's been authorized to hunt you down and kill you.
That's the job. No hard feelings.
When the clock stops, Ethan Hunt wounds everyone he ever cared about.
Bring me life. Accept it, Ethan. You've lost this one. What's done is done. What's done is done when we say it's done.
Ethan, where are you?
I'm in a helicopter.
But you can fly a helicopter.
Showtime.
د هندي سینما وتیری اداکار سلمان خان فلم ریس به د وړوکي اختر په ورځ نمایشه لپاره وړاندې کیږي. دا د ریس سیریز دریم فلم دی. د ریس دوه فلمونو په مجموعي توګه د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی و او د سینما مینوالو خوښ کړی هم وو. په پخوانی فلمونو کې سیف علی خان او جان ابراهیم کار کړی وو. په نوي ریس فلم کې انیل کپور، جاکین فرنانډز، بابی دیول، ډیزی شاه او ثاقب سلیم هم کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی. د فلم عکسبندي په بینکاک، ممبئی او ابوظبي کې شوې ده. د فلم ریس څو سندرې هم خپرې شوې دي چې پکې یو سندر پاکستانی سندرغاړی عاطف اسلم هم ویلی ده.
یہ ریس زندگی کی ریس ہے، کسی کی زندگی لے کے ہی ختم ہوگی. ویلکم بیک ٹو دا ریس. پریوار کے لیے اگر کسی کی جان بھی لینی پڑے تب بھی ہم پیچھے نہیں ہوں گے. غصے میں لیا ہوا ڈیسیشن ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے پہلے میں نے ڈیسیشن لیا. اینڈ ناؤ آئی ایم گیٹنگ اینگری. فیملی، جس ریس سے مجھے نکالنے کی بات کر رہے ہیں یہ بیوقوف، وہ نہیں جانتے اس ریس کا سکندر میں ہوں. مونی مارکس، گیٹ سیٹ، ریڈی، گو.
د هندي سینما مشهور ډایرکټر امتیاز علی نوی فلم لیلا مجنو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مینی جوړ دی. لیلا مجنو د عرب تاریخي قصه ده چې د اومې صدۍ بدوین شاعر قیس ابن المولوا او لیلا بنت مهدی په مینی جوړ دی.
تجھے کیا لگتا ہے یہ ہم کر رہے ہیں؟ ہماری کہانی لکھی ہوئی ہے. دنیا کیا، دنیا کے لوگ کیا، ہم خود بھی اسے نہیں بدل سکتے. چھوڑوں گا نہیں میں، دیکھ لوں گا کیا ہے اس پار.
صحیح کہتے ہیں لوگ، پاگل ہے تو.
لوگ کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہوں گے.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپلوي الله مسپارم.
او اوس هم رازو 19 پروگرام پر غنی تا د نن په پروگرام کې په بلوچستان کې د هزارګانو په ژوند خبرې کوو. دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکارا انیسا اجمل جوړوي.
پرګنې خبرونه کې زموږ سلامونه ومنه اوریدونکو. داونه په خبرونه کې په بلوچستان کې د میشت اهل تشیع او هزارګانو د ستونزو په اړه خبرې کوو. په بلوچستان کې میشت اهل تشیع او هزارګان وای د رستیو کې په بلوچستان کې پر دوی ګڼ بریدونه شوي دي او سلګونه کسانې وشل شوي او معذور شوي دي. د خلک وای تر ټولو لوی ستونزه د امنیت ده، خو حکومت ورته پام نه کوي. په کوټا کې د هزارګانو د حقونو مبارز او د شیا کانفرنس ډلی مشر داود آغا وای د 1999 یم کال وروسته په بلوچستان کې د هزارګانو ضد پیښې زیاتې شوې دي.
دا رقم دی چې کم از کم د شل کال څخه تر موږ شیعه او هزاره آبادی په شار کوټه شار کې ژوند تیر کول د پاره ډېر مشکل شوی دی. د 1999 تر اوسه پورې لا تعداد اټکونه شوی دی. ټارګټ کلینګ د ورځ معمول ده، نو دلته کوم غټ لوی لوی بم بلاست هم شوی ده. نو دا ریاست پاکستان چې دی پر دغه ذمہ دار دی چې خپل خلک خیال ساتي. نو دا زموږ د آئینی او جمهوري حق هم دی، مګر چې کوم رقم موږ د حکومت او د ریاست سره مطالبه کوو چې موږ ته پروټیکشن ورکوي، نو ریاست نه حکومت تر اوسه سنجیده کوششونه نه دي کړي.
په کوټه کې په هزاره ټولنې خونړي بریدونه شوي چې پکې تر ټولو لوی پیښې د 2013 کال د جنوري او فروري میاشتې دي چې پکې د هیومن رائټس واچ ادارې تر مخه لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي وو. د هزاره او شیاګانو بیلابیلو تنظیمونو د رستیو کې د خپل خوندیتوب او امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه او مظاهرې هم کړې دي. داود آغا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو له ملګرو ملتونو به خواست وکړي.
موږ په پاکستان چې په پاتېجو د هزارګانو شیعګان موږ خپل فیصله کوو چې ریاست موږ ته پروټیکشن ورکوي چې کوم از موږ بنیادی او آئینی حق ده. نو هم وایي چې نه ورکوي، موږ نو بیا د اقوام متحده لخوا دروازه ټکوو. نو د دې څخه خواست کوو چې موږ ته حکومت پاکستان تر موږ د سیکورټی لپاره موږ د معاملات د پاره سنجیده کوششونه نه کوي، نو تاسو به باید مداخله وکړي. نه د خونو بیا موږ دغه یو جمهوري آزادي ده، پاکستان یو جمهوري ملک ده. نو خلک آزاد دي چې خپل کوششونه وکړي، خپل فیصله وکړي چې د ریاست به څه کوي، موږ خلک به څه وکړو.
په کوټه کې د هدفي وژنو سید د اپریل میاشتې په پای کې خصوصو سړو او ماشومانو پر لټ پیل کړی وو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د پاکستانی پوځ مشر د ورتګ او د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. خو بیا د مه په لومړۍ نیټه د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کوټې ته ولاړو. په هغه وخت کې احتجاج کوونکو ویل چې په تیره یو میاشت کې په کوټه کې شاوخوا 40 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د جنرال باجوا تر سفر وروسته په یو خبر پاڼه کې ویلي وو جنرال باجوا دغه خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې امنیت به ساتي. د کوټې په مظاهره چانو کې د بشري حقوقو یوې فعالې جلیله حیدر د نه خوړلو اړتال کړی وو. داود آغا وایي د بلوچستان صوبایي حکومت دومره وس نه لري چې هلته امنیت ټینګ کړي. نوموړی وایي باید ریاستي ادارې دې برخه کې خپل رول ترسره کړي. دغه سي په کوټه کې د شیاګانو د حقوقو مبارز بوستان کشتمند د شیاګانو د وژنو پړه د بلوچستان پر صوبایي حکومت اچوي.
حکومت خودونه حکومت نسته، موږ دا نظر نه لرو کې دا ماته انصاف ورکړ. نن سبا چې اداران کې په کوټه کې دونه شهید کړی دی، د ذمہ دار صوبایي حکومت دی. په کوټه کې نن سبا همدر سرنگا معلومیږي چې هلته حکومت دي بجټ پاس وکړه خپل کرپشن وکړه بس دې د کوشش دي موږ ایمان نن سبا چې د خپل پر ریاست سره دي ریاست ماته امنمان ورکړه کریک ډول په دهشتګردان سره وکړه
د پاکستان پاین کې د ټولو وګړو لپاره یو شان حقونه مقرر شوي دي خو داود اغا وای حکومت هزاراګانو مذهبي لګکیو ته خپل حقونه نه ورکوي نوموړی وای له حکومت نورې سوختنی نه لري خو تحفظ دې ورته ورکړي
حکومت خواست لرو حکومت کا حق دو دہشت گردی بند کرو جدا حکومت نہ دے قبائل سے پدا حکومت پہل دے پدا حکومت سنجیدہ نہ دے پدا ملک کے دا رقم لگیا نہ تیرے جی ڈائریکٹ خواست کو چکم انسان دوست تنظیمان دے چکم انسان دوست ممالک دے اقوام متحدہ سے خواست کو حکومت پاکستان چلے دگا سیریس نہ آخر مجھ پروٹیکشن دا پارا مجھتا مذہبی آزادی نہ ورتے دل تچ پاکستان جوڑ سوے دادا بنیادی مقصد دا وہ چدل تھا اقلیتان ہم اخبل چکم طور طریقہ جواند دے آغا بائی چتیر کی نو اوس په پاکستان کې نه کوم کرسچن کمیونټي خپل دغه مذهبي ازادي تیر کولای شي نه هندو نه په مسلمانان کې چې کوم شیعه ترخه دي هغه ته هم چې دی هغه په مذهبي ازادي نه ده چې خپل دغه تور طریقه باندې خپل مذهبي رسومات ادا وکړي نو نه معلومیږي چې دا حکومت ولې دا رقم اسټیپ نه اخی چې کوم بنیادی اصول دا بنیادی طور پر پاکستان آزاد شوی وو چې کوم فنډامنٹل رائټس وو هغه په ضرورت خپل وایلنس کې خپل په عمله نو دا چې دی دا ریزلټ چې دی ډیر بیانک دی ډیر خطرناک دی انکمینګ دی نو موږ پر دا خاطر نن ټول یو ځای شوی یو ان شاء الله خپل دا خلک ته راغوشت دي ټول خلک راځي موږ ته اوري نو موږ د حکومت سره دوا مطالبه دي دا موږ جینې کا حق دو نشد گردی باندې کرو نور بل خواص سره دي موږ بل ډیماند دي
داود اغا وای په بلوچستان کې د شیعاګانو سي تر بریدونو سياتي درستو غني کورنې نورو سي متا پکړه کې دوه مجبور شي ودي دا چې دا کورنې لکل راهي سي کړه کې دوه تا مجبور شي ودي داود اغا یې پاړه وای
خونو د 2013 بعد خو ډیر زیات شو د دې مخم شروع هو مګر د 2013 چې کوم دوه لوی بلستنه یو پلمدار ور کې د 10 جنوري 2013 بیا بعد کې 1000 ټون کې 16 فروری 2013 کې چې دې د بعد نو خلک ډیر مایګریټ وو کې و سم سلسله شروع ده و سم خلک خپل جایدادونه خرڅې کړې حساب کې په ډیر کم قیمت یې خرڅې او ځان تیرې ځان باسي د پټشار کې ولې دلته څوک پښتنه کوي له زپاره هم ناراضي و دا مایګریټ وو زیاد پدغه کې تیزی را روان ده اسلام آباد لاهور کراچی کې کم از راوند اباوت یو لک کسانه چې د هجرت کړی ده نو یورپ له خوا بیرون ملک استرالیا دا له خوا اوس لار بند دي مګر خلک هجرت کې خلک دلته نه دي نه روزګار کوي لسه خلک نه بچانه سبق وایي لسه دلته خو دا رقم حالات سره د کور څه وځي نو موږ په دوه جیلونه بند دي 1000 څاو کې دي ازمول ټوله باندې یو پالمدار شاو خو ټوله چې پوسټونه دي خلک چې باندې زینو دانه د معلومه چې په ژوند په بد راځي الله
شیعه هزاره مشران وای په بلوچستان کې د دوی زیاتره خلک د فرقایي سوپې خو پرسه د هدفي وژنو لوي چې مړ شوی دي دی وای په پاکستان کې د اهلی تشیع وژنو ته داسې تاثر ورکول کیږي چې دا د سنی او شیعه مسلکو ترمنځ جنگ دی خدا سي نه ده د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د شمیرو تر مخه په هیواد کې په 2012 کال کې شاوخوا 3.5 او 2013 کال کې 3.5 شیاګان وشل شوي وو چې پکې 73 له هزاري ټولنې سره تعلق لرو. د پاکستان حکومت د تراګرې سید نېشنل اکشن پلان جوړ کړی دی. په سند کې د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد بټ هم بیا وایي باید حکومت داسې قوانین جوړ او تګلارې خپلې کړي چې له مخې د ټولو وګړو خوندیتوب یقیني شي.
دیکھیے خالی قانون بنانا کوئی بات نہیں ہوتی, قانون کیسے امپلیمنٹ ہوگا, کون ذمہ دار ہوگا اس کے عمل.
یہ واضح قوانین جوڑول لو یا خبر ندا, قوانین بچنگ عمل کی گی دم لکھولو سے موار بائی چوک وی دا خبر ضروری دی. بلدا چھ دم نتی زوکن دا ڈیوٹیانو یو سم نظام جوڑول پکار دی, چرنجر بچرتوی, پولیس بچرتوی, فوج بچرتوی, او دا چھ د چا بچت کرونا او ذمہ واری وی. اصلا چوک دا سسم نظام جوڑوی نہ, بس د امداد په خاطر یو قانون جوړ کړی چې چرته ل آی ایم ایف یا نړیوال بینک پیسې بد نه شي. بل قوانینو سره د ولس سوچ اهم بدلول پکار دي. د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ جګړه بد خبره ده, خو د اهم تر ټولو بد خبره دا ده چې د یو مذهب د دوو ډلو ترمنځ اختلافات پیدا شي او جګړه پیل شي. په بلوچستان کې هزارګان اکثر له دې وجې اهم وجل شي چې پرې د شیعه مسلک سره د اړ لرلو شک وشي. د شکل صورت له وجې هزارګانو کې دا فرق کول ګران شي چې دی به شیعه وي که سنی. بل زیات شمیر کې هزارګان شیعه اهم دي, نو ډیر بې ګناه پکې هسې بې ساه خپل ژوند وبایلي.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس ویلی هغه ته داسې ښکاري چې په بلوچستان کې د هزارګانو ټول وشنه روانه ده. په بلوچستان کې د شیعه هزاره او هدفي وشنو لړکی چیف جسټس د مې په 2 منیټه از خود نوټس واغسته. ساکب نثار پر دې محل اول باید د دې وشنو مخنیوي وشي. د بلوچستان صوبې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما بیا په یو رپورټ کې ویلي چې په صوبې کې په تیرو شپږو کلونو کې 399 شیعه او 13 سنیان د هدفي وژنو په ترڅ کې وشل شوي دي, خو د هزارې ټولنې استازي دا شمېره شاوخوا 2000 یادوي. په پاکستان کې د مذهبي چارو بیلابیلو کېدو ترمنځ د همغږۍ پخانی وزیر مملکت پیر حسنات شاه سور ورځې وړاندې مشال ویډیو ته ویلي وو د پاکستان ټول اولس دا مهال د مذهبي سختریسي او تشدد پیښو سره مخامخ دی, نو ځکه اقلیتونه هم د داسې پیښو ښکار دي.
ہماری جو سینٹر کی حکومت ہے اس میں انٹر فیت ہارمنی کا بھی سارا سبجیکٹ
د اتلسم ترمیم روستو د بیلا بیلو مذہبونو ترمنځ د همغږی چاري هم له وفاقي حکومت صوبو ته انتقال شوی, ځکه د مذهبي لګکیو خوندیتوب او دغه سي نورو معاملو اختیار وسله صوبو سره دی. حکومت د اقلیتونو د مسلو هوارولو لپاره په قومي کچای وشورا هم جوړه کړې ده چې پکې د ټولو مذهبونو خلک او سیاستوالان شامل دي.
ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل اداری پر یو رپورٹ کی ویلی چې په پاکستان کې د 2002 کال راهیسې لکتر لګا 2.5 شیاګان وشل شوی دي. یاد اداره وایي د پاکستان په 202 ملیون آبادی کې 45% شیاګان دي. اوریدونکو دا به د دیونه پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه سرای لري نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.